اته بجی شوی احمد شبریم د ازادي رډو د دې سات د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم وړاندې په خبرونه کې د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر عباس عراقچی سرګندونی لرو چې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د ګډون دفاع کړی ده. دا مسله په کابل کې تر دې مخکې یو ډول جنجالي شوې وه. تر خبرونو وروسته جزئیات اوریدل شي. د افغانستان حکومت ټینګار وکړ چې په لویو جرمونو کې تورن طالبان به خوشي نه کړي. ولسمشر اشرف غنی د غزنی د انډرو د پاتون ننګه وکړه او د ایران په دوو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې شوې. د خبرونو تفصیل: د افغانستان حکومت 50 نور طالب بندیان له بنده خوشي کړل. د افغانستان امنیت شوراوی دا کسان چې پرون د طالب بندیانو د تبادلې په لړۍ کې خوشي شوي دي په هغو بندیانو کې نه دي شامل چې حکومت وایي خطرناک جرمونه یې کړي دي. د امنیت شورا د سوریا او ملکي وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر انتظار خادم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د بندیانو د خوشي کولو په مسله کې د افغان حکومت دریځ نه دی بدل شوی.
د افغانستان د حکومت دریځ لامغه سره څوک چې د خلاصون وړ وي هغه به خلاصيږي او څوک چې د قانون سره سم د خلاصون وړ نه وي هغه به تر هغه وخت پورې پاتې وي چې قانوني لار ورته پیدا شي.
د بندیانو د تبادله بهیر ورسته له غلنجمن شو چې افغان حکومت ویل د امریکا او طالبانو د سولې له موافقه سره سم د بندیانو د تبادله په لړۍ کې هغه شاو خوش پر سو طالب بندیان نه خوشی کوي چې درانه جرمونه لري. طالبانو د حکومت پر دې پریکړه سخت انتقاد کړی دی. ولسمشر اشرف غنی وایي که په غزنی کې په وخت سره د اندړو د ولسی پاسون ملاتړ شوی وای نو اوس په افغانستان وضعیت له امنیتي پلوه بل ډول و. ولسمشر غنی دا څرګندونې پرون غزنی ته د سفر پر مهال یوې ولسی غونډې ته د وینا په وخت وکړې. د ارګ خبر پاڼه کې د اندړو د پاسونوالو په اړه د ولسمشر غنی د څرګندونو نور جزئیات نه دي راغلي. د اندړو ولسی پاسون کوونکو د حامد کرسي د ولسمشرۍ په وروستیو کلونو کې د طالبانو پر ضد مبارزه پیل کړه. د پاسونوال وروسته د طالبانو له سختو انتقامي حملو سره مخامخ شول او په جګړو کې زیات شمېر وسلوال له لاسه ورکړل. ولسمشر غنی په خپل وینا کې ټینګار وکړ چې د سولې د پرمختګ لپاره باید د افغان امنیتي ځواکونو د بندیانو برخلیک روښانه شي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې دا د سولې د خبرو شرط نه بلکې د مسؤلیت دی. د کاپیسا امنیت قمندانی وای امنیتي ځواکونو د یوې خپل سری وسلوالې ډلې مشر او د هغه دوه ساتونکي او د هغه دوه تنه ملګري وشلې دي. د کاپیسا د امنیت قمندانی ویاند عبدالشایق چورش ازادي راډیو ته وویل
رشاد نام که چند قبل چندین نیروی امنیتی را به شهادت
رسید. دیوی رشاد چې څو مده مخکې څو امنیتی ځواکونه شهیدان کړي وو په وسلوال و غلاو چور تالان کې لاس ترلود له خلکو یې باج اخیست او دوه تنه همکاران یې چې ټول درې تنه وو وشل شوي دي. کاپیسا د پلازمینې کابل شمال ته پروت ناامنه ولایت دی چې نه یوازې د حکومت وسلوال مخالفین بلکې خپل سری جنایتکاري ډلې هم پکې فعال دي. د ایران په دوو مهمو ښارونو شیراز او بهبهان کې پرون خلک واټونو ته راووتل او د دې هیواد د رژیم پر ضد شعارونه ورکړل. د ایران قضا د سې شنبې پر ورځ وویل سترې محکمې دریو تورنو ته د تیر کال په نومبر میاشت کې د تیلو د بیو د لوړېدو په وړاندې د مظاهرو پر مهال د جنایتونو په خاطر د مرګ سزا تایید کړې ده. په هغو ویډیوي تصویرونو کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کېږي د جنوب ختیځ خوزستان ولایت په بهبهان او د جنوب ختیځ ولایت فارس په شیراز ښار کې اعتراضونه ښکاري. رویټرز خبري اژانس عیني شاهدانو له قوله راپور ورکړ چې پولیسو په بهبهان کې د مظاهرتچیانو د خورولو لپاره له وشکې بهاونکې ګاز څخه کار واخیست. د پلازمینې تهران په واټونو کې هم د پولیسو د درانه حضور راپورونه ورکړل شوي دي. د کاسو ولسمشر هاشم تاچی په حق کې د جنگي جرمونو په نړیواله محکمه کې د تحقیقاتو څلور ورځنی دوره پای ته ورسوله. پرون ناوخته له محکمې د راوتلو پر مهال د دا څلور ورځنی مرکه ګټوره وبلله او ویې ویل اوس په څارنوالانو او قاضیانو پورې اړه لري چې زما څرګندونې په بې پرېتوب سره وارزوي. هغه زیاته کړه چې که هغوی خپل کار په بې طرفي ډول وکړي نو ډېر اسانه به دا نتیجه واخلي چې ما هېڅ راز جنګي جنایت نه دی کړی. تاچی د کاسو د ازادۍ د پوز لوی قومندان وو. د پوز په 1990 لسیزه کې له سربیا د خپلواکۍ د ګټلو لپاره شریکي جګړې کولې. د کاسو لپاره د هاګ د محکمې د تیرې جون میاشتې په 24مه اعلان وکړ چې تاچی او د کاسو یو شمېر نور مخکښ مشان د نږدې سلو کسانو د وژنې په ګډون په ختیځ په ځینو جدي جرمونو مشکوک دي. دا چې د جولای په 14 نیټه حاک ته ورسید او بیرته به کاسو ته ستون شي، هغه خپلو خلکو ته ویلي دي چې که محاکمه شي نو استعفا به وکړي. اروپایي ټولنې سربیا او مونتینګرو د هغو هیوادونو له فهرست څخه وویستل چې د دې ټولنې غړو هیوادو ته سفر کولی شي. سربیا تر پرون ورځې پورې کرونا ویروس د 19,012 مثبتو پیښو او د 422 کسانو د مړینې راپور ورکړی و. او مونتینګرو ویلي دي چې تر پرون پورې د 1,128 مثبتو مواردو او د 24 کسانو مړینه ثبت کړې ده. دواړه هیوادونه د جون په 13 نیټه د خوندي هیوادونو په لیست کې چې اروپایي شورا یې په هرو دوو اونیو کې نویټه نوي کوي شامل شوي وو. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی وایي چې افغانانو ورسره د سوریه په جګړه کې همکاري کړې.
اگر با داعش در سوریه نمی جنگیدیم باید در خیابانهای تهران و خیابانهای کابل می جنگیدیم.
د دې سرګندونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. د ننګرهار د دور بابا د ولسوالۍ له پولیس سره د سیمې د یو شمېر خلکو په وینا پاکستانی لوري دروازه جوړه کړې.
حکومت ته دا کول پکار دی چې پښتانه ته وکړي چې ولې د پاکستانی بچه راوړي د افغاني خاوره نیسي.
په خبرونه کې مو د هلمند د انګورو په باغونو ګرځو.
په چیرې ته داسې ورته وګوري په دې باغ کې تقریبا د 300 تاک دي چې زه حساب ورته وکړم.
د شزو په پروګرام کې نیمه نړۍ کې د ښکلا جراحي د سنسو او شیګنو په اړه اوریدل شي.
زه د دغې جراحي نه واقعا ډیره خوشحاله یم او هر څوک چې داسې ستونزې لري نو باید دغه جراحي وکړي.
او د کور کلی په پروګرام کې د بې پروايي مسله څېړو.
زما موټر درې ملاق وخوړل، زما مور زما کورنۍ ټول زخمي او ټپیان شل چې اوس هم په شفاخانه کې بستر دي.
د ایران یو جګپړی ډیپلوماټ په سوریه کې د فاطمین وسلواله ډلې او په دې جګړه کې د افغانانو د ګډون دفاع کړی ده. د راپورونو لمخې ایران مخکې زرګونه افغان کډوال د فاطمین ځواک پولیسو کې سوریه ته استولې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی پرون په کابل کې په یو غونډه کې وویل که فاطمین د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد جګړه په سوریه کې نه وای کړې نو دا جګړه باید د تهران او کابل په واټونو کې کړې وای. تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی په سوریه کې د فاطمیون لخکر جګړه او په دې ډله کې د افغانانو ګډون مهم وباله او دفاع یې ترې وکړه. ښاغلی عراقچی دا څرګندونې پرون پنجشنبه د چنګاښ په 26 نیټه په هغه غونډه کې وکړې چې سرلیک و د افغانستان او ایران د اړیکو لرلید، ستونزې او فرصتونه، او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په نوښت په کابل کې جوړه شوې وه. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په دې غونډه کې وویل
اگر با داعش در سوریه نمی جنگیدیم باید در خیابانهای تهران و خیابانهای کابل می جنگیدیم.
که موږ په سوریه کې د داعش پر ضد جګړه نه وای کړې نو باید دا جګړه مو د تهران او کابل په واټونو کې کړې وای. اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې موږ د داعش د رګونو نښې نښانې وینو. فاطمیون چې څومره موږ پیژنو هغه رضاکارې ډلې وې چې د داعش ډلې پر ضد د جګړې او د دې بګنون کې پدیدې له منځه وړلو لپاره یې جهاد وکړ، ځان خندنه یې وکړه او ځینو یې خپلې وینې وبهولې څو افغانان په امنیت کې ژوند وکړي. له دې مخکې د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق هم د فاطمیون د ساینې په خاطر په افغانستان کې دننه له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. محقق په 1996 کال کې په ایران کې په یو غونډه کې د افغانستان، ایران، پاکستان، عراق او سوریه د هغو وګړو مننه وکړه چې د سوریه په جګړه کې ګډون کړی، خو وروسته بیا نوموړي وویل چې د ده هدف له هغو کسانو څخه مننه و چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د داعش ډلې پر ضد جګړه کوي. د راپورونو له مخې ایران په وروستیو څو کلونو کې د فاطمیون ځواک په لیکو کې زرګونه افغان کډوال د سوریه جګړې ته استولي وو. د سیاسي چارو شنونکي حاجي سید داود تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ایران تل د افغان کډوالو له بې وسۍ څخه د ځان د ګټې لپاره کار اخیستی دی.
دا لومړی ځل نه دی چې ایرانیان د افغانستان د خلکو د بې وسۍ او د مهاجرت نه ګټه پورته کوي. په 1980 کې د 10,000 نه زیات افغانان د ایران او عراق په جګړه کې هم وژل شوي دي. که چیرته واقعا ایران په افغانستان کې جګړه نه غواړي، د دې خبرې د ثبوت دپاره زه دوی ته وړاندیز کوم چې د افغانستان د خلکو سره د همکاري وکړي چې په افغانستان کې واقعي سوله رامنځته شي.
په ایران کې دیره یو شمیر افغان کډوالو مخکې ویلي و چې ایرانی چارواکو ژمنه ورسره کړې وه چې که د جګړې لپاره سوریې ته ولاړ شي نو د میاشتې 2,000,000 تومن او په ایران کې د دایمي اقامت ویزه به ترلاسه کړي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ 3 کاله مخکې په یو راپور کې ویلي و چې د ایران سپاهي پاسداران د افغان زلمیانو له منځه د سوریې جګړې ته جنګیالي غوره کوي. ایران د سوریې د ولسمشر بشار اسد نږدې متحد دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ په چسوبې سیمه کې پر ډیورنډ کرښه پاکستاني ځواکونو دروازه جوړه کړې چې ګڼ غبرګونونه یې پارولې دي. افغان سرحدي ځواکونه د افغان حکومت د لوړ پوړو مقاماتو اجازې ته په تمه دي. دوی وایي که اجازه ورکړل شي نو په 2 ساعتونو کې به دغه دروازه له منځه یوسي. سهار ګل امیرزی له ننګرهاره راپور لري.
د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ په چسوبی سیمه کې د ډیورنډ پر فرضي کرښې پاکستاني لوري نوې دروازه جوړه کړې چې د دغو تاسیساتو جوړېدو د ګڼو خلکو غبرګونونه راپارولې دي. ننګرهاریان بیا وایي د یادې دروازې جوړول د پاکستان یوه مقرره سرغړونه ده او له افغان حکومت دا ډول سرغړونو د جدي مخنیوي غوښتنه کوي. ولسی خلک پر افغان حکومت نیوکه کوي چې پر ډیورنډ کرخه د پاکستان سرغړونو پر وړاندې غلې او بې غوره ده او زیاتوي چې دوی ته د پاکستان لخوا پر ډیورنډ کرخه د هر ډول تاسیساتو جوړول د منلو نه دي.
مادت منوم ده حکومت نه دا غواړو چې مخنیوي وکړو، راځکه چې خپل وطن هم ده چې دوه اندسه لګ لګ را مخ کیږي نو مزبه غورو کونډه تارم تا کړې غونډه.
حکومت ته دا کول بکار ده چې پښتنه ته وکړي چې ولې د پاکستاني بچا راوړي د افغاني خاورې نشي. په دې باندې خفګان بکار ده.
پاندی حال کې د سرحدي ځواکونو چارواکي هم مني چې د دور بابا په تسوبې سیمه کې پاکستانی ځواکونو تازه دروازه یې خیده. په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قومندان ایوب حسین خیل وایي که حکومت ورته د یاد دروازې د نړیدو امر وکړي نو یوازې په 2 ساعتونو کې به لمنځه یوسي.
دوی ته ګواښ کوم هغه حرکتونه چې د دوه ولسونو ترمنځ فاصلې پیدا کوي، دوی د دې کار نه لاس په سر شي. په کومه صلاح باندې چې په تورخم کې ما د دې د طاقتي مخه نیولې، هماغه سربازان هماغه امکانات له موږ سره شته دي. موږ کوی شو چې په 4 ساعتو کې دروازه او دغلته چې دا کسان دي دا به لمنځه.
په ورته مهال د افغانستان ولسمشرې ماڼۍ هم پر ډیورنډ کرخه د پاکستان له لوري د نوې دروازې پر جوړېدو غبرګون ښودلی دی. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی وړ مورس په یو خبري ناشته کې د دور بابا په تسوبي ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا پر دروازې خبري وکړي او ویل چې پر ډیورنډ کرخه ورته سرغړاوې د منلو نه ده.
د افغانستان حکومت هیڅ وخت چوپ نه دی پاتې شوی. د افغانستان حکومت پالیسی داده چې هر نوع غیر قانوني اقدامات د ډیورنډ کرخه کې یا د ډیورنډ کرخه شاوخوا د افغانستان دولت او ملت لپاره د منلو وړ نه دی. زموږ موقف کې تاسو لطفا شک مه کوئ او زموږ سرحدي ځواکونه، امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپل خاورې ساتنه کوي او په هغه کې هیڅ شک نشته.
تصوبی د دور بابا ولسوالۍ اړوند یو غرنۍ سیمه ده چې ډیر کله د دواړو حکومتونو ترمنځ د سیاسي ترنګلتیا او د تورخم دروازې تړل کېدو پر وخت تری ځای خلک دی وی ګوخی لارې په توګه استفاده کوي. دا لومړنی ځل نه ده چې په ننګرهار کې پاکستان دا ډول دروازه جوړوي، بلکې شاوخوا شپږ کال وړاندې هم د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې ځینې پوځي تاسیسات په اساسي شکل جوړ کړي وو چې وروسته د افغان ځواکونو لخوا ونړول شول.
په راپور کې مو واوریدل چې د دور بابا ولسوالۍ په چسوبې سیمه کې پاکستانی لوري دروازه جوړه کړې ده. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بل لور ته د کونړ اوسیدونکو د پاکستانی پوځانو لخوا د راکټي بریدونو د بندیدو لپاره له حکومت څخه د یوې دایمي حل لارې غوښتنه لري. دغه ولایت 4 شنبه د پاکستانی پوځانو له لوري د سپکو او درنو وسلو د بریدونو شاهد و چې ملکی مرژوب له هم پکې اوښتې ده. روح الله انوري له کونړه راپور لري.
باندې څلور بجې وې د سرکانو په ولسوالۍ کې د سرکانو د بازار سره د سپین جومات څنګ سره د اوان ګولې لګېدلې چې د عمل زما پلار هم شهید شو او یو بل ځوان زما ملګری او تورځې مې هغه هم شهید شو. یو زنانه شهید شوې ده، یو پکې ماشومه شهید شوې ده او دوه کسان ټپیان لرو.
دا د سرکانو ولسوالۍ د مرکزي بازار اوسیدونکي اسدالله دی. د چا چې د کور خوا کې د پاکستاني ځواکونو د هوان ګولې لګېدو له امله پلار او دو نور گوندین وجل شوی.
سنم دادا چی عموما من سرم داد مور میری چنن نوان دیده او خاص کی دکونه او بیا خاص سرکانو سره چی ولت خام خاطر من باندې دا امدا انداغونه دی امدا مزایل دی دا راکی فسلها او شیدان سرکونه ور کړی او کونه کې سرکانو ور کړی دی.
د سرکانو ولسوالی قومي مشر حاجی زرګل وای ک څه هم چی لتیر ما خام څخه اوربند شوی خو دوی بیا هم د تل په څیر د بریدونو بیا پیل کېدو او دوی ته د زیان رسیدو په ویره کې دي.
ماشومان او کوزنانه او کلویان زما علم زما ځکه دا د عذر میلمانه او خلک وویل چې د دیواله تکې نه چا بویل ما بعضې وویل چې نه کړې دیوال ونه لګي او د دې دیوال نه مرمۍ را وړې د حجرې منځ ته ولګېږي نه دی خو خیره نه کېږي وایي باران یې همدغه شانه ټول مازار بند شو ټول خلک لکه در ته در شو څوک کوټو ته نه واتو څوک وتښتېد سیستاني پانډونو غاڼې ته ډېر زیات تشویش و ډېر په منډو باندې خلک ولچاو دی نه.
حکومتي چارواکي بیا وایي د یادو بریدونو راپور او معلومات ماتی مرکزی حکومت ته سپارلی او همدا راز د پاکستان بریدونو ته جواب ورکړي. د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
خلکو د موږ په هری باندې تیری کړی دی، هری نه بعد عکس العمل ښودل شوی دواړه خواو ته تلفات هغوی هم لري موږ هم لرو. جنګ د سپینه څوکه کې د سیمهخاردار نه دېخوا دلته نظامي میدان جوړاوه. دې لپاره موږ یو مشترکه قرارګاه لرو په خیبر کې ضرورت په اساس باندې دوی نظامیان بند نظامیان همیشه جلسې لري. هلته موږ هم د وزارت خارجه له لارې نه موضوعات هغوی ته سپارو، هغوی د وزارت خارجه له لارې نه ډیپلوماتیک اړیکو متفقاتو دا ستونزې سره حلوي.
پاکستاني چارواکو تر اوسه د یادې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د کونړ اوسیدونکي وایي په تیرو شاوخوا لسو کالو کې د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو له امله په لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله وختې او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. افغان حکومت تل د اعلامیو په خپرولو سره دغه بریدونه غندلي، خو مرکزي حکومت او نړیوالې ټولنې تر اوسه په پاکستان داسې کوم فشار نه دی راوړی چې ورسره د کونړ خاوره او خلک له دغو بریدونو وژغورل شي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اجمل اند کتنه ورته کوي.
تنسی ټریبیون ورځپاڼې افغانستان کې د لاسي صنایعو د تولیدونکو او وړو سوداګرو پر ستونزو او بریاو لیکنه کړې. د دې لیکنې سرلیک دی د طالبانو په وخت کې زپل شوي افغان سوداګر وستان لاین راکړه ورکړه کوي. د لیکنې لیکوال په بامیانو کې د زهره کاظمي په نوم د لاسي صنایعو د یوې تولیدونکي یادونه کوي چې څنګه یې د یو بل امریکایي میشتي افغان په مرسته وکولای شول خپل تولیدات له انلاین لارې نړیوال بازار ته ورسوي. د لیکنې په یوه برخه کې په افغانستان کې د کاروبارونو لپاره شته ستونزې هم یادې شوې او وایي د انټرنیټ کمی او انلاین بانکي سیستم ته محدود لاسرسی لا هم دې هیواد کې د افغان سوداګرو لپاره د پام وړ ننګونې دي. سټارز ان سټرایپس خپرونې بیا په افغانستان کې د هغو بهرنیو قراردادیانو ستونزې راخیستې چې کارونه یې پای ته رسېدلي خو لا هم په دې هیواد کې بند پاتې دي. خپرونه وایي باګرام کې یو شمیر بهرني کارګران د امریکایي سرتیرو لوی پوځي مرکز کې داسې شرایطو کې ژوند کوي چې زندان ته ورته بلل کېدای شي. د خپرونې په وینا د دې بهرنیو کارګرانو دندې ختمې شوې خو د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شو محدودیتونو یې کورونو ته د تلو مخه نیولې. د ډیرو دې بهرنیو قراردادیانو دندې وروسته لاغې پای ته ورسېدې چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو سره د شوې هوکړې له مخې خپلې 15 پوځي اډې تشکیل کړې. سټارز ان سټرایپس خبرونه وایي امریکا پوز هم منلې چې د کووېډ 19 د محدودیتونو له کبله د څو هیوادونو قراردادیان نه دي توانېدلي چې د باګرام له پوځي اډې ووسی. ګارډین برطانوي ورځپاڼې بیا د افغانستان د اقتصادي راتلونکي په اړه د نړیوال بانک هغه وروستۍ اندېښنه راخیستې چې وایي د کرونا وایرس وبا به د افغانستان اقتصاد ډیر زیانمن کړي، ځکه چې یو خودي وبا بسپنه ورکوونکي هیوادونه خپل له ستونزمنو شرایطو سره مخ کړي او بل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د راتلونکي په اړه بې باوري د دې سبب شوي چې څوک په دې هیواد کې پانګونې ته زړه ښه نه کړي. دا ګارډین په دې لیکنه کې وړاندې راغلي د خربندیو له کبله دا تمام ده چې د افغان حکومت خپل عواید به په سلو کې ډیر شر کم شي. ورسپانه د اقتصاد پوهانو او ډیپلوماټانو له کبله وایي چې له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو په مرستو کې هم د کمی تمه کیږي، ځکه ډیر بسپنه ورکوونکي هیوادونه خپل د کرونا وبا له ستونزمن اقتصادي وضعیت سره مخ کړي.
یوه نړیواله مسله راخلو، بیا هلمند ته مخه کوو او د هلمند د انګورو د باغونو حال درکوو. د ایران په دولو اشارونو کې د هغو دریو کسانو په پلوي مظاهره وشوي چې د تیر کال په مظاهرو کې د ګډون په خاطر په اعدام محکوم شوي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو پر تهران ژغ کړی چې د دې فعالانو لپاره د مرګ سزا باطله کړي. احمد تکل له نورو جزئیاتو سره.
د ایران په دوو مهمو ښارونو شیراز او بهبهان کې پرون خلک واټونو ته راووتل او د دې هیواد د رژیم پر ضد شعارونه ورکړل. د ایران قضا د سه شنبې په ورځ وویل سترې محکمې دریو تورنو ته د تیر کال په نومبر میاشت کې د تیلو د بیو د لوړېدو پر وړاندې د مظاهرو پر مهال د جنایتونو په خاطر د مرګ سزا تایید کړې ده. فعالانو پرون پنج شنبه د سترې محکمې د دې پریکړې پر ضد د مظاهرو غوښتنه وکړه. په هغو ویډیویي تصویرونو کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کیږي، د جنوب ختیځ خوزستان ولایت په بهبهان او همداراز د جنوب ختیځ ولایت فارس په شیراز ښار کې اعتراضونه ښکاري. رویټرز خبری آژانس د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکوي چې پولیسو په بهبهان کې د مظاهرچیانو د خورولو لپاره لوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. د پلازمینه تهران په واټونو کې هم د پولیسو د درانه حضور راپور ورکړل شوی. لبلې خو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو د ایران د سترې محکمې هغه حکم په کلکه غندلی دی چې د حکومت پر ضد تیر کال په اعتراضونو کې دریو ګډونوالو ته د مرګ سزا یې تایید کړې. د کارپوهانو پرون پنجشنبه په یو ګډ بیان کې وویل موږ له هغو سلګونه زره ایرانیانو سره یو ځای یو چې پر ټولنیزو شبکو یې د 25 کلن امیر حسین مرادی، 28 کلن سعید تمجیدی او 25 کلن محمد رجبی لپاره د اعدام حکم غندلی دی. دوی د ایران د قضا پر مشر غږ کړی چې خپل حکم سمدستي بیرته واخلي او د دې قضیې په اړه بیړنۍ خپلواکه قضایي څیړنه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو همداراز د دې تورنو د ادعاو په اړه چې وایي شکنجه شوي دي هم د خپلواکو او بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې. د ایران د جزا د قانون له مخې قاضي القضات دا صلاحیت لري چې د محکمې په حکم کې مداخله وکړي. د ایران قاضي القضات ابراهیم رئیسی کولای شي چې د دریو تورنو د اعدام د حکم په قضیه کې هم سترې محکمې ته د یو نوي حکم سپارښتنه وکړي. مرادی، تمجیدی او رجبی ته د اعدام حکم اصلا د روان کال په فبروري میاشت کې ورکړل شوی و، خو دوی دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې په شکنجه او جبر اعترافونه ترې اخیستل شوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم په خپل بیان کې یادونه کړې ده چې د دې کسانو قضیه له پایله له تورونو او دوی ته په ټول بهیر کې د خپل حق د نه ورکولو له ادعاو ډکه ده. د دوی بیان زیاتوي چې اعدام په نړیوالو قوانینو کې یوازې د درنو او سختو جرمونو لپاره ځانګړی دی او دا حکم په هغه صورت کې چې د تورن محاکمه عادلانه نه وي یا یې نور حقونه تر پښو لاندې شوي وي د تطبیق وړ نه دی. د تیر کال په نومبر میاشت کې وروسته له دې چې د تیلو بیې لوړې شوې زرګونه کسان د اعتراضونو لپاره واټونو ته راووتل. د نارامیو 15 ورځې دوام وکړ او په پای کې امنیتي ځواکونو مظاهرچیان وځپل. د ایران حکومت تر اوسه په دې اعتراضونو کې د انساني مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړي. په جون میاشت کې د پارلمان یو مخکښ غړي وویل چې 230 کسان وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي، خو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د دې مظاهرو د ځپلو پر مهال له 300 زیات کسان وژلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د هلمند د انګورو باغونو مرزونه کړی دي. د دې ولایت بڼوال وایي د انګورو باغونو ډیر حاصلات ورکړي دي، خو کیفیت یې د مرسونو له امله خراب دی. الیاس تایی د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه په دې اړه تفصیلي راپور لري.
چیرې ته داسې ورته وګورې په دې کې یو مان انګور پراته دي. د سل یو نیم سلاب
تورجان د انګور یو لوی واشکی راشي چې اکثره پوچ او ډیر کمې وړې سپینې دانې نیولې دي. د هلمند کرهنې د ریاست د ترویج مسؤلین وایي د انګورو پر دانو د سپینو پوډرو په څیر نشتي مواد د کرغنې یا سپیرک په نوم مرض دی چې د انګورو د دانو د پخېدو د مخنیوي تر څنګ د واشکي د غټېدلو مخه
نیسي.
د نادلي ولسوالۍ د یو دیرش غربي د سیمې اوسیدونکی تورجان چې کلونه کېږي باغونه لري وایي انګورو په بېساري ډول بار نیولی دی، خو د مرزونو له امله د حاصلاتو کیفیت د نورو کلونو په نسبت خراب سوی او دانې وړې یا پوچې سوي دي. په دې شاوخوا کې د تورجان باغ د ډیرو بوټو لرونکی دی، خو تر حاصل وړاندې یې پاڼې رژېدلي، د انګورو برچک یا خوشې یې خالي سوي او نږدې خزان ښکاري. تورجان وایي سږ کال د ګټې خوند نسته.
په دې باغ کې تقریبا دا 300 تاکه دي چې زه حساب ورته وکړم چې هغه د وصول حساب ته وکړم، ما تقریبا 1.5 لک افغانۍ په دې کې تاوان کړی. تاوان دا دی چې وصول نسته، چې وینې په دې د سترګو ورته ګوري چې دغه انګور به د یو تاک ته فکر کوم چې اوس بیخي هیڅ شی هم جوړ نه کې، خریدار به بیخي ونه غواړي. او که چیرې دغه سم وای نو موږ به مارکیټ ته وړلی وای، هلته به د دې څه پورا کار اخیسته وای. موږ امونه سم حکومت ټول
دا یوازې د انګورو باغونه نه دي چې د مرزونو له امله حاصلات تر بل هر کال کم او په نشت حساب دي. ساش کال د هلمند د غنمو په کروندو کې مرزونو هم د هر هکتار حاصلات نیم را کم کړل، چې ورسره جوخت یې بیه هم نسبت نور کلونو ته لوړه پاتې شوه. تورجان په دې برخه کې د کرهنې د ریاست پر مسؤلینو د نه همکارۍ تور پورې کوي. دی وایي که پر وخت د دوی د باغونو د مرزونو تشخیص او بیا د بازارونو د جالي دواګانو پر ځای د کرهنې د ریاست لخوا اصل دوا ورکول سوی وای، دومره تاوان به نه وای کړی.
انګورو مرز کړی دی. د انګورو مرز د سپیرکی په نامه دی، او موږ کله چې دغه دواخانو ته ورسو چې دا دواوي د غیر رسمي راځي نه دی، دا تجارتي تا بې کیفیته دواوي دی، په ډیرو پیسو یې رانیسو، کار نه کوي. نو بیا داسې یو یلکه یو توجه د حکومت مشته وکي دغه شیان د زراعت لاري د شکه ایفات لاري د راولي دغه باغداران او دغه خلکو ته د توجه کی چې د خلکو مشکلات حل سي او د خلک مصروف سي، د خلک حاصل واخلي، د خلکو پر د زمینداری پر زراعت شوق راسي.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسولین وایي په غسیمو کې چې د دوی د عامه پوهاوی پروګرامونه رسیدلي دي، مرزونه لمنځه تللي دي او انګور یې تر نورو کلونو ښه حاصلات ورکړي دي، خو په هغه سیمو کې چې باغ لرونکو مراجعه ده کړې مرزونه پاتې دي او د انګورو پر حاصلاتو او کیفیت یې بده اغیزه کړې ده. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی الکو وایي سږ کال د مرزونو سره سره د انګورو په حاصلاتو کې د نورو کلونو په پرتله زیاتوالی راغلی دی.
هغه سیمو ته چې مامورین رسیدګي کولای سي د بزګرو سره کار سوی دی، خاصتا د انګورو په برخه کې چې بزګرانو ته عامه پروګرامونه تطبیق سي تر څو امراض په میخانیکي طریقه باندې کنټرول کړو. که چیرې د امراضو شدت زیات وي بناً بیا نقصه ورکول کیږي. ولې هغه سیمې چې مامورین رسیدګي نسي کولای هلته من مشکلات او هغه مشکلات موږ د خلکو په همکاري باندې حل کوو. هغه سیمو ته چې مامورین رسیدګي کولای سي یا ورغلي دي او د هغه سیمو څخه موږ ته شکایتونه نه دي را رسیدلي.
که څه هم کندهار د انګورو د باغونو او کشمشو د تولید په برخه کې د هیواد په سطحه نوم لري، خو د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي په هلمند کې د انګورو 6900 هکتار باغونو څخه به سږ کال 9500 میتریک ټن انګور تولید او بازار ته وړاندې شي، چې دا د نورو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی شي. نوم یې لیستای د ازادي راډیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
کریم شیدا د غزنی له مقوره لیکي حکومت باید د پاکستان د تیریو په وړاندې قاطع دریځ غوره کړي. عبدالعزیز خارب له مارجې لیکي سرحدي ځواکونه دي د دور بابا پولیسوالۍ کې د پاکستان دروازه ورانه کړي. اتل زابل لیکي حکومت ته اجازه ورکړي چې افغان ځواکونه په دور بابا کې پاکستان ته جواب ورکړي. حمیده نظری لکلا تلی کې د دور بابا په سیمه کې د پاکستان د دروازې البته دا د دور بابا په سیمه کې د پاکستان د دروازې جوړېدو ته په اشاره لیکي چې طالبان ولې پرې چوپ دي. عبید الله له کابل لیکي طالبان که د پاکستان په خوله نه وي ولې د دور بابا د دروازې په جوړېدو څه نه وایي او په کونړ کې د پاکستان د توغندیو حملې نه دي خندلي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي په دور بابا کې د پاکستان له لورې جوړه شوې دروازه ولس ته د منلو نه ده. حمیده خانم رنگ له غزنی لیکي د قطر د توافقنامې لومړی پړاو طالبانو سم عملي کړ، پر امریکایانو یې ډسې ونه کړې او پر افغانانو یې ډسې وکړې. اته بجې او دیرش دقیقې دی. لنډ خبرونه د افغانستان حکومت 50 نور طالب بندان لبند خوشی کړل. د افغانستان امنیت شوراوی دا کسان پرون د طالب بندیانو د تبادلې په لړۍ کې خوشی شوي دي. په هغو بندیانو کې نه دي شامل چې حکومت وایي خطرناک جرمونه یې کړي دي. ولسمشر اشرف غنی وایي که په غزنی کې په وخت سره د اندړو د ولسی پاڅون ملاتړ شوی وای نو اوس په د افغانستان وضعیت له امنیتي پلوه بل ډول و. ولسمشر غنی دا څرګندونې پرون د غزنی د سفر پر مهال وکړې. د کاپسا امنیه قمندانی وایي امنیتي ځواکونو د بي خپلسري وسلوالې ډلې مشر او د هغه دوه تنه ملګري پرون ووشل. د ایران په دوو مهمو ښارونو شیراز او بهبهان کې پرون خلک واټونو ته راووتل او د دې هیواد د رژیم پر ضد شعارونه ورکړل. د کاسو ولسمشر هاشم تاچی په حق کې د جنګي جرمونو په نړیواله محکمه کې د تحقیقاتو څلور ورځنۍ دوره پای ته ورسوله. او اروپایي ټولنې سربیا او مونټینګرو د هغو هیوادونو له فهرست څخه ویستل چې د دې ټولنې غړو هیوادونو ته سفر کولی شي. دا پریکړه د کورونا ویروس په ارتباط شوې. وړاندې د کور کلی 19 پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو د میرمنو پروګرام نیمه نړۍ.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنونو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې اونۍ په خبرونه کې مو درته د خزو د خولا د جراحي په اړه معلومات او مرکې چمتو کړې دي. د پلاستیک جراحي یا د خولا لپاره جراحي اوس مهال د افغانستان په لویو خارونو په ځنګړي ډول مرکز کابل کې ګڼ مینوال لري. تر نارینه او هم د دې درملنې او ځان خیسته کولو ډېری مینوال انجونې او خزې دي. خو آیا دغه جراحي اوازې هغه خزې کوي چې ظاهري څیرې خولې نه وي؟
هغه کسان چې وي سینونه زیاتې یا مخچوم لکسوي یا مغز وړن سوي یا د پزې خوا او شاه د خاتونه پیدا شي وي هم رجوع کوي او دغه جراحي توصیه کوي.
د خولا جراحي باید کله وشي او کوم کسان کولای شي چې د خولا جراحي ترسره کړي؟
په بالغو کسانو کې چې سینونه تقریبا د 30 پورته وي هغه د پاره مونږ دغه جراحي پلاستیک د مشکلاتو په اساس باندې توصیه کوو.
د خولا جراحي د ګټې ترڅنګ کومې ستونزې راولاړوي؟ کوم جانبي زیانونه لري او کوم انجنونو چې د خولا جراحي کړي ده اوس څومره له دغه کار راضي دي؟
زه د دغه جراحي نه واقعیا ډیره خوشاله یم او هر څوک چې داسې ستونزې لري نو باید دغه جراحي وکړي.
د دغه ټولو پښتنو ځواب به په همدې خبرونه کې واوري. د خبرونه وګمي جبرخیل جوړه کړي ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. خو اوس به راپور له وګمي جبرخیل واورو.
د تاریخ په اوږدو کې تل خزو د زانده کلی ساتلو په پار ډول ډول درمل او طبيعي بوټي کارولې دي. د دغه کار تاریخچه ان د پخوانی مصر دورې ته ورسیږي. دا لړۍ له پخوا راهیسې هم داسې دوام لري. خو په دا وروستیو څو لسیزو کې د خزو ښکلا ته د عصري طبي علومو لخوا زیاته پاملرنه شوې چې ان په باندني هیوادونو کې د ظاهري زړښت مخه هم تر یوه حده د ښکلا د جراحۍ په واسطه نیول شوې ده. د ښکلا جراحي په افغانستان افغانستان کې یو نیمه لسیزه مخکې رامنځته شوې، خو زیاته وده یې کړې ده. ډېری وګړي په ځانګړي ډول پیغلې، نجونې او ښځې د خپلې څېرې د ښکلولو او ښکلې ساتلو لپاره پیسې لګوي او خواري کوي. دغه جراحي تر ډېره د وریځو جګول، د پوزې جګول او نری کول، د شونډو پلنول، د پوستکي روښانه کول، د بڼو او ویښتانو کرل او لسګونه داسې نورې کړنې دي چې د ښکلا لپاره یې ترسره کوي. خو د غیر ضروري او هوسي جراحیو ترڅنګ ځینې نجونې دغه جراحي د اړتیا له مخې هم کوي. شل کلنه مدینه چې د کارتینو اوسیدونکې ده، د کالدانې د داغ د لرې کولو او د مخ د روښانه کولو لپاره یې د ښکلا جراحي او د ښکلا یوه غیر جراحي عملیه په یوه خصوصي کلینیک کې ترسره کړې ده. اوس یې له پایلو خوشاله ده او زیاتوي:
زما په تندي باندې او د کالدانې داغ و چې زه ډېره زیاته ورنه ځورېدم، او کله چې زما هم سنفیان په ټوکه ماته تاپایی ویل نو زه ډیره د غینه خفه کیدم، او مور می مجبوره کړه چې ماته د ښکلا جراحي وکړي، او دغه جراحي نه پس اوس زه ډیره خوشاله یم. زما د سلدانې دغه اوس مکمل ورک شوی، اوس چې خپل څیره په آینه کې ګورم نو خو پسې خفګان ماته نه راځي.
د ښکلا جراحي یو شمېر هغه ښځې او نجونې هم ترسره کوي چې یا د خپلې څیرې د جوړښت نه خوښي نه دي، او یا هم د عمر د زیاتوالي له امله د زړښت نښې لرې کول غواړي. خو ډېر ځله داسې کېږي چې دغه جراحي د تمې خلاف پایلې لري او د ښکلا پر ځای بدې اغېزې په ځای پرېږدي. زرمینه چې د مخ د ګونځو د لرې کولو لپاره یې د ښکلا عملیې څو وارې ترسره کړې دي، اوس یې د پایلو نه خوشاله نه ده. هغه خپله کیسه داسې راته کوي:
شیار می اغیست دی خو پیسې می تری دی خو بس نیچه اغای نده وار کرده گتا ایراته نده کردی چه امراته نیده کردی نه منگا دی اغنا نو تیره نیم خوشحاله اونه نه ایس پیدا ایراته چه نده کردی نو سو پیدا اونه خوشحاله. پا افغانستان که سم داکتره نشته چه نشته چه او سم جرایی و که چه او که چه تی پیسی اخلی و بس ناق نارو اخلاس.
د ښکلا د جراحي ترڅنګ داسې نور طبیعي درمل او لارې چارې هم شته چې د پوستکي د بې وخته زړښت مخه تر یوه حده نیسي. دغه مواد اکثره ښځې په کور کې کاروي. ممتاز یوسف زی چې اوس مهال د خپل پوستکي له روڼوالي راضي ده، تل کوشش کوي چې د مخ د ښکلي او تازه ساتلو لپاره له طبیعي لارو چارو ګټه واخلي. هغه زیاتوي چې طبیعي مواد ځکه د پوستکي لپاره ښه دي چې جانبي عوارض نه لري.
مونږ کولای شو د دې ویټامینونه لکه ترکاري نه مونږ همیشه استفاده وکړو، بانجانمی، بادرنګ او کاو، زیتون، دغه سبایی چې گازرې، دغه چې مونږ ځوانان او د خپل خویندو چې هغه کسان چې په خصوص چې لکه حمل لري او ماشوم ته شیدې ورکوي، دغه کسان ته خو ډېره موثره ده چې د دې جلد کې لکه نه پیدا کیږي او د دې پوستکی همیشه شفاف او پاکه وي. او بله خبره چې مونږ کوی چې ډېره اسانه طریقه چې مونږ خپله کوی چې په خپل کورو کې ماسکونه برابر کړو، لکه مونږ کوی چې د شیدو نه شیدو او کافي نه مونږ طریقه کوي چې ماسک اونس جوړ کو او په شل دقو لپاره خپل مخ کو لګاو. او بل دا د هګي او د حاصلو او د کوچنه مون کوي چې ماسکنه مون کوي چې ماسک برابر کو او شل دقو 15 دقیقې لپاره مون په مخ باندې